استاز د خوانه داسې دغه کېده چې لنډه کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پات شي، یو جهاد په بر کې ونه نیسي. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي چې فرضاً که سړی د تبلیغاتو په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسي.
یعنی تبلیغاتي اړخ ونه لري
لري، بلکې یعنی دغه خپله دا کیسه چې څنګه پېښه شوې ده، دا کیسه چې څرنګه ده، چې یعنی هغه تصویر د کیسې خرابېږي. نو ما دغسې شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یوه کیسه ما کښل دلته، کله چې زمونږ کورس خلاص شو نو انځور صاحب مونږ ته وویل چې اوس نو هر څوک کولی شي چې یو کیسه ولیکي او را وړي چې مونږ یې چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شوه چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه واده کړی، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو ووایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ حتما به درسره وي، څه احساس درته پیدا کیږي او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبیعي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو نه معلومیږي، لومبی کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلي د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبیعي خبره ده چې د دې توم نه او رنګ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د نیو لیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرضاً په دې کې راغلی دی زما د کلی د مالات یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بې اختیاره چغه، وختونه برخلیکونه، بنده مرغۍ، زم کرکه، د ځیګر ټوټه، بدل، د وږو ډاډه، بدمرغه پل او ټکېدلی زړه. دا د دې اولنۍ کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبیعي خبره ده چې هلته خو دومره تجربه نه وه سره دی چې ما د ډیرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی زه که د بریالی باجوړي او غوث خیبري او انځور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دي، دا کتابونه ما اخیستي دي او لوستي مې دي. مګر اوسنۍ پوښتنې ته که زه ستا راشم، اوسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کاوه چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سي اړخ ولري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم او جادوګر او کوډګر ریالیزم په حساب باندې کیسې خلک خوښوي، نننۍ کیسې البته.
که لږ نور هم شرح کوي، یعنی سور ریالیزم یا کوډګر ریالیزم چې تاسو ورته وایي، په دې ډول کیسو کې زه داسې پوهیږم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه مستقیم برداشت، بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل، تاسو ډېر سم پوښتنه یاستئ. یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي، په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سې نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وخیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو، مثلا د ګارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا، یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کړئ چې دا یوه کیسه ده. نو بنان کله چې تاسو په خلکو قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسنی وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې آغا پونم د هر څه سره لکه سنگسار په دې کې ډېری کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکی بڼه د دې نشته دی. مگر هلته فرضاً په طور د مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل دا چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا غر اخلي، او نیمه د یو سرباز یو د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نو وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشته ری صرف نمایی تنه پاتې ده په تر مثال باندې ګوري چې دا څه قصه شوې ده، به هغه اصلي حالت تزی په عین شکل باندې دغه بل مخالف چې ده دا هم پدې اې دوی دواړه په داخل د قبر کې جرباس کوي ډیالوګ مخ ته ځي، در حال کې چې مړه خو خبرې نشي کولای یا فرضاً څوک چې دغه شي، مگر دوی دا ټوله کیسه دغه سرازي چې ولې دسی وشلو.
بله مزرول صاحب، که دغه کیسې یو لنډه برخه راته ولولې.
ښه، دغه لري درته ولولې مې اوس. او خدایا دا څه حال دی، دا خواټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړیږي، دوړو او لوګو تشیال په سر اخیستی دی، دواړو خواو ته د الله اکبر نارې سورې دي چې له کومو راوځي، تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي. سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي، وایي ای زما خدایا دلته څه روان دي، ستا بندګانو څه نادودې نښلولي، داسې نادودې چې د زغملو نه دي، دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي به وي، هر یو پرې ته غاړه نه ږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی، دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي، خدایا ته په خپله ښه پوهېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه مزاروال صاحب، پزله پوری محاوره ده او جالب ده، ز فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزله پوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه، جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پوری درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو منګه زه خپل وطن پر خودو ته مجبور شلم، نو لارم پاکستان ته، او الته لاس کاله ما په پاکستان کې په یو تنار کې ان د سې درته ویم چې مایک می کې خوسته، او د مایک نو ورسته ما لاس کاله په تنار کې ډوډۍ پخې کړلې، او وګی می په خول او زما ورونو با په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وګو پسې روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ماته مخې راواړه، ویل چې دغه دی څنګه یې پوډري، ما ورته ویل چې د څه نه پوه شوې، ویل د نو د سورلۍ ته مخ راواړه، ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچوي. خو بالاخره نور زما او د ده ترمنځ ویل چېرته اوسېږي، ما ورته ویل چې زه خو په ټکسله کې اوسېږم، ویل هلته خو زه میم، ما خو ته نه لیدلی. خو بالاخره کله چې زه ما وکی واخست لا روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه په سپرغیو د وګو په سپرغیو باندې سوی ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولیده د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست؟
بالکل دی د فکر وکړه چې دا دغه دی زه به چېرته یا چرس یا پوډر داش، مګر بالاخره یو د ورځو نه زه لګیم وږي پخومه چې سترګې مې په ده باندې ولګېدلې. دی لګی دی چنوی او اغم زموږ د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې پخوا تللي وو د دوی نه مڼې اخیستلې، یو لس شل روپۍ به ورکړلې، په خلته به یې ډکه کړله. ما یې شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کېخوسته، مخې را وړه مال چا پوډري مه دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شولې. یعنې ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې، د هغې نه وروسته تقریبا لس کاله یوه وقفه راغله زما په ژوند کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټولګین دي لیکلي، خو کله چې زه اروپا ته رامهاجر شولم او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دی په حساب بیا هم د یعنې د یو پردیسۍ ژوند دی، مخ مې راواړوه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګې چې البته که ووایم چې په نش حساب دي هم سړی ویلی شي او کنی بس تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې
دا په دې درېو وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې راټولې کړې دي چې وروسته مو په اروپا کې لیکلې همداسې؟
دې کې تکل صاحب فقط دوه دي او کدرې کیسې دا آغاز ما په لاس راغلی وی چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله، لکه فرزن دا د ځوانانو مجله راغلله، نو ما هغه کیسې راواخستلې د دې سره مې یو ځای کړلې. یعنی هلته چاپ شوي وي دا مې یو ځای کړلې او نور دلته مې بیا شروع کړه، بیا مې قلم راواخسته او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ما ته ویلې چې د دیاسپورا ادبیات کارېږي، د کډوالۍ ژوند زمونږ همداسې دی خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته پدیو کې کیسې څرنګه ژوند یې تیر کړی دی، د څه رقم پیښو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوي دي، په هغوی مې کیسې کښلي دي. خپله چون زه په ډنمارک کې اوسېږم او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه د دوی سره زمونږ دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو، یعنی سره د دې چې موږ د بل ځای نیالګي، نو دې وطن کې زموږ دپاره د شنه کېدو دا چانسونه چې شته که نشته دی، څرنګه یو کډوال ته دوی په کومه سترګه ګوري، په دغو برخو کې ما کیسې کښلي دي.
مننه. په ډنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټولنې شته، له دوی سره تاسو په تماس کې یې؟
زه خپله دغه د فرهنګي ټولنې سره ورزم، دغه ته کله کله چې دوی دا غونډې جوړوي هلته زه ورزم، ولې خپله غړی نه یم، خو دلته مونږه دلته داسې ملګري لرو چې هغه شاعران دي، هغه لیکوالان دي، د پانوس په نوم باندې یو ورکوټې ټولنه لرو چې دا د سویډن د ملګرو سره دا هغوی شاعرانو لیکوالانو سره مونږه کینو پاتېږو. پخوا مونږ داسې کول چې درې میاشتو کې د سویډن ملګري به دلته راتلل او مونږ به هلته تللو، بیا به هم سره یو بله سره چا به شعر ویو، چا به کیسه ویلله، او بیا به په کیسه باندې خبرې کېدلې، بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې، او بیا فرضاً چې څه شی پکې کمبود دی، کوم شی پکې کمبود نه دی، په دې باندې به خبرې کېدلې، په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې دا د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شولو، نو زمونږ دا ناستې لږې شانې سستې شولې، کنه په دریو میاشتو کې دغه وو. خو زمونږ داخل کې په ډنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره، که بیا کله ونه شي نو په دوو اونیو کې حتما کینو. نو دلته په شعرم خبرې کیږي، په لیکوالۍ باندې خبرې کیږي، په ادبیاتو باندې بحث کیږي. او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته چې د دې مینوال دي او سایوال دي.
ستاسو کیسې په دنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کلمو د هڅه کړې ده چې په دنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړې؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال په نوم د وکیل سولامل شینواری، هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوی دی او ځینې زما ورته فکر شوی دی، خو راغلو په دې کې چې دغه سي یو ژباړونکی دغه سي چې وکولای شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي دنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته، ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی. او زما خپل اولادونه چې دي، دوی چون پوهنتونونه وایي، دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی وم نشي ژباړلی، په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړله د دوی دپاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دی شوی. زما هېڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال صاحب. پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې اوسنیو حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوئ چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبت خواوې هم لري او منفي خواوې هم لري. مثبت خواو ته که سړی فکر وکړي، فرضاً لکشانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي، هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه، دا چې نجونې مکتبونو ته تللې، دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده، دا چې یو الاقل یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پې زور زیاتی نه شي کولی، دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي، یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دغه یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پات شولو اوس د طالبان وخت، طالبان فقط دومره وکول شولو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي. دا ټولنه هم خصمونو ته ضرورت لري، هم نارینه وو ته. دا د یو لاس ګوتې دي. او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده، ادبیاتو ته کار کېده، شعر ته کار کېده، هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی، یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي، ورځپاڼې وي، مجلې وي، هغه وتړل شولې، د ډیرو دروازې بندې شوې، قلفونه ورته واچول شولو. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې گزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې دسي او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولی منګه دوه کاله کېږي چې طالبان واکمن دي، مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي، هغه یې بند دي. دغه دی ټول ډېرې راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتونو ته تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وي، هغه نن سبا تړلي دي. طبیعي خبره ده چې دا یو لوی گزار دی. د ادبیاتو په 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 ملاباني
ډیر زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما ملمه وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
Shine. که خوب درزی سر پت سنگل میکی گدار